السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د سپټمبر 14 مده مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره پروګرام نوی نړۍ لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمن.
لومبے دمن خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په غیر قانوني توګه مشت افغان کډوال به له هیواد وباسي. بلوچستان کې چارواکي ادعا کوي چې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال بل دی هیواد وباسي. انور الحق کاکړ په رونو اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ویل چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري.
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں.
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی. هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. موږ هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي. نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته.
بلخ پرونه پختون جون غورځنګ په سین صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو زد لاریون کړي. د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د لاریون ګډونوالو حکومت غوښت چې دغه کسان زر تر زره خوشې کړي. د کراچي پولیس وایي چې د ستمبر له 9 راهیسې په دې خار کې تر 600 زیات افغانان د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. بلخ په کراچي کې د افغان طالبانو حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ډوته ویلي چې په کراچي کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینای دا کار باید ودرېږي. په بلوچستان کې چارواکي ادعا کوي چې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوي او یو سرتیری ژوبل دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د زیارت په ولی تنګي سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د سرحدي عسکرو په چک پوسټ برید کې یو صوبیدار وژل شو، یو سرتیری ژوبل شو. بیان زیاتوي تر دې وروسته د سرحدي عسکرو په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال وژل شوي. بلخوا په بلوچستان کې د ترګري مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پرون په جعفر آباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر دوی برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې یې دوی دوه وسلوال وژل. تر دې دمه خپلواک سرچینو یا کومې وسلوالې ډلې د یادو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې جمعیت العلماء اسلام موفی د مستونګ چاودنې خلاف په ټول بلوچستان کې کارمندیس کړی وو. پرون د شوي کارمندیس په ترڅ کې د کوټې ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. پر دې موقع د جمعیت العلماء اسلام د کوټې جنرل سیکرټري حاجی بشیر احمد مشالې ډوته ویل چې په کوټه کې مکمل کاربندیز ښایي چې د سیمې ولس په حافظ حمدالله شوی برید باندې خپه دي. پښتونخوا ملي او میګوند کوټې کاروباریانو ټولنو او یو شمیر نورو ګوندونو دغه کارمندیز ملاتړ کړی وو. د سپتمبر په 14 په مستون کې شوی چاودنه چې زموري دایښ وسلول دلی منلي پکې د جمعیت العلماء اسلام مفید او مخکخ سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په ګډون یو لستنه جوړ شوی وو. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خبر پختونخوا په بنو کې نرخزیان وای پولیس یې لسمی په زور وباسي. په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پولیس ته دی په کورونو چاپی وهي، له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وای چې بنو ضلع پرېږدي. نوموړی وای دوی په هیڅ قسم مجرمونو کې ککړ نه دي. د په خبره دوی هم د مجرمینو خلاف له پولیسو مذهبي عالمانو سره ولاړ دي. کوکو زیاته کړه چې نرخزیان هم د پاکستان ګړی دی ول سیمې دی ونه وشتل شي. دا رسول هغه دا چې تیر اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړل چې په دغه سیمه کې په بدمنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان کاکړ دي. دوی په پولیسو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې نرخزیان دې له سیمې وباسي. بلخو د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثناءالله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیچا خلاف نه کاروایی کوي او نه څوک له سیمې وباسي. مشالې دوی ته وغوښتل. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له خطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلی چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني جندلې او غنو هیوادونو د ټول شموله حکومت وختنه کړي. بلخو طالب چارواکي وای په افغانستان کې په سرپرست حکومت کې د ټولو قومونو خلکشتان نو زکه ټول شموله دي. او اخري خبر د کرکټ هند او سریلانکا د سیا جام په پایلو بکی یو بل ته مخامخيږي. ټاکل شوی چې د غلوب سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پیښور پر وخت د مسپخین پر دونیمو د کابل پر دو بجو پیل شي. د سیا کپ یو میچ کې پرون بنگلاديش هند ته په شپږو رنځونو ماتې ورکړه خو هند لوبډله له وړاندې فاینل ته وتلی. سږ کال د سیا جام په سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه واخیسته چې ورڅخه افغانستان او نیپال په لومړي پړاو، بنگلاديش او پاکستان په دوهم پړاو کې له سیالیو بهر شول.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال بل هیواد وباسي. بلخوا پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو نیونه بند کړي. په بنو کې مشر خزیان وایي چې دوی د لسیمې نه وستل کیږي.
منګ چرته لاړ شو سوکو سجلو چې دغه په منګ اجلاګان پیدا کړیو هم تدي پاکستان یې څه خو کنه.
په خیبر پختونخوا کې ډیری کسان په ډنګي ناروغي اخته شوي. له دې ناروغي څنګه انسان بچ کېدی شي؟
د دې روکتام داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او بې هغه سره درې کې کپڑے سره صحیح استعمال یې لاسونه بالکل پټي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. نو موري وای هغه کډوال چې غیر قانوني دی، ویزه او قانوني اسناد نه لري او یا یې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارتونه یا نور اسناد جوړ کړي دي، دوی به بیرته لیږي. دا په داسې حال کې ده چې کراچۍ کې پولیس او رینجرز واکونو د سپتمبر له 9 راهیسې باندې شپږ سو نه زیات افغان کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت سره دی ویلي. خو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا ویلي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي او ځورول کیږي او باید دا لړۍ بند شي. تفصیل د نیازلی نورو.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په محل وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. نو موري وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی. هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی تفابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي. نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارتونه یا نور اسناد جوړ کړی دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بهجه کی طرف د کھیلنګي کیونکه انکو هماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکي کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي، پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نوره ودرول شي.
دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دي، ټول قانوني دي، اور سره پیوار کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتل دي، دا د سند کوم چارواکو دي، د کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلی دي، څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول ته موږ اطلاع ورکړی دي. خبره موږ او ته رسول دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دي، باید تاسو دې سره تغه زیادتي ونه کی، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو، رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړې دي. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15 په کوټه کوچلاخ کې احتجاجي لاریون کړي. د یادې مظاهرې په محال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل، یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړي دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15 په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس سرګندونه کړي او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت د کډوالو په اړه د 1951 د جنیوا کنونشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13 ختمه شوې ده، خو بیا د سفران وزارت د جون په 6 یو اعلامیه خبره کړې و چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نزورول کیږي او نه بنول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو. بابنو کې مېش نرخزیان وای چې پولیس یې په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وای چې لدی زلی وزي. دوی وای چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړوي نو لاغو سره د قانون مطابق چلن شي او نور د نزورول کیږي. د روسه لاغې ده چې تیرونه په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دې سیمه کې په بدمنې او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی د لسیمې وستل شي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکو هم دومره ویلي چې په دې لړ کې خبرې روانی دی او هر چا سره به د قانون سره سم چلن کیږي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا پابن ضلعہ کے میش نرخزیان وائی چی پولیس د دوی پا کورونو چاپے وہی او سامانونه ورله غورځوی او ورته وای چې ضلع پریک دے دوی وای چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نور خوشحالو کې په پروګرامونو کې رزق ګټي خو ځای پولیس او ملیان دند ته نه پریږدي او پسیمه کې د ټولو جرمونو ذمہ وار دوی بلی. خیبر پختونخوا کې د نرخزیان د سازمان مشره فرزانه مشال لیډو ته وای چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په ښه ماحول کې مذاکره کرات وشو خو کشاله نه ده هوارا
خبر دار چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دی دا کای سنگ چټول وای نو زمنګ وینا و تم دا وا چې کب خواجه سره غلط دی نو اغه باندې هما غی فایر کوي کاغه جسم پروشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غی تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریس کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پیپ لګوي کبي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلطو
حکومتی چارواکو باندې غږ وکړ چې د جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره دل دشتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ضلع نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپلوي دغه غزمن نرخزیانو مشرکون کی نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډه ورستا بنو کی خبري غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د پاکستان وګړي دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقونه نه ورکول کیږي.
تریم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا منګه تنګي او زمنګ دروازې ماته په زور راخیږي زمنګ بیکونه غورځي او بنو ډی پی او دا غواړي چې مطلب منګه ضلع بدل شو منګه بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملو شي منګه چرته لاړ شو سو کو زمنګه اوم ما شمان دي زمنګه اوم موټ لاړ دي منګه تاغي ته بار غړي گو سجل شو جخته باغ منګه اجلاغان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني سه خو یو کنه منګه اوم اغه مليان سريو اغه وی دي لاړ شي غلط کارون والے رونی سي
کله چې مشال یډو د غونډه مشرکون کی زای دینی عالم مولانا عبد الغفور نو پختل چې عین او قانون دوی ته حق ورکوي چې چرته استوګ نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوخته نه کوي نو دوی مشال لیډو ته د سپتمبر په 15 سمول
سري قانوني حد چې کوم دا هې تعین پکار دا د پښتو ریواز ثقافت مطابق چرته هم د دې د کاروبار دا طریقې نه دا چې دې بس یمیږي دی الحمدلله هغه خپل درځي چې کوي کپڑے ګندي نو دری ماس د دې طریقې تعین دا په کوم قانون کوم شریعت او کوم د ثقافت سره غلی مونږ صرف او صرف هغه ته خود دی پر اواز ست کړه دا چې کوم دی طریقه کاری کار کړه دا
ولې په دې اړه مو چکل د بنو ضلع یو پولیس چارواکي اس اس پی اپریشن ثنا الله خان نه پښتنه وکړه نو دی مشال یډو سره دا ومنله چې بغیر د سجرم د چا خلاف کاروي نشي کوي او نه د ضلع نه وباسي خو خبره تر روانه دي
ته خبره سید سات پورې نن په دې حق لمغه یو میټینګ هو شو دا دی ترانسجنډر خلاف د لوکل خلک سورو چت سیو صحیح اعتراضات یو نو غف بارے کی مونږ بیا د ترانسجنډر مشران سره راته اوس وینن کوم کسان چې دي جواب په جرمونو کې ککړ دي یو خلاف کروي کې او ورو خلکو ته بحث نه وایي اوس دا سي غنش سي چې توجه بالکل مونږ بار خلک چي دي بالکل پرې دي نو دا غ مونږ نن هغه باندې فیصله وشو بیا کوم عوام دي نو عوام سره هم دا په خبرو ان شاء الله خبره کو
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیان او بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې مدني فعال تیمور کمال تر مخه تیر وختونو کې هم د خیبر پختونخوا پاسوات مردان چارسدا او بنون علاوه نور سمو کې هم د پولیسو یا ضلع انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ضلع بدر شوی ولا تر دې د مسوخم ضلع بدر شوی نه دی. دی وای خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مراسي په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړل یو شمیر نور جوبل شوی هم دی. په کال 2013 کې د پاکستان قومي سملې د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره ترانسجنډر پروټیکشن اکټ قانون هم منجور کړي ولې وفاقي شرعي عدالت د دې قانون پزن شقونو نیوکی کړي چې ورسته د نرخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي. ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پختونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د بلوچستان په زیارت کې د امنیتی سرتیرو سره په نخته کې درې وسلوال وژل شوی دی او یو امنیتی سرتیری هم وژل شوی دی. بلخوا د بلوچستان په جعفر آباد کې د سی ټی ډی لوري په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوی دی. چارواکي وایي د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چک پوسټ برید شوی دی چې لامل یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي کرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې لامل صوبیدار کیسر رحیم وجل شوی دی. د ایس پی آر په خبره چې ورسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وجل شوی دی. بلبلو ته د پیښ ورسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی. خطردم غړي پر یو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د پرونی ورځې د پیښ ذمہواری قبل کړی ده. پر پیښ باندې بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخت خواشنشکاره کړې ده. بل غاړې ته د ترګری زد ادارې سی ټی ډي وسین صوبې ته چیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډي لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دي چې یادو وسلوالو په خوځدار کې د ترګری د ویلوي منصوبې پلان تیار کړی وو او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټر سایکل د تشتیدو په هڅه کې وو او پر دې مهاله د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د مطلب اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لاري چاودنه سوي وا چې لامل د حافظ عبدالله په ګډون یولس کسان زخمیان سوي وو په کوم کې چې وا لاروي میرمنه هم شامل وا.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د سپتمبر په 15 د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو ښارونو پرس کلبونو مخې ته مظاهره کړې دي. د استادانو په وینا تیر حکومت صوبایي حکومت یې د ترقی امر کړو خو نگران حکومت یې د ترقی نوټیفیکیشن نه ورکوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایزې مطالبه مني او ورسره مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. دا پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نور غوښتنو لپاره دی.
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینه دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به کوم جولای نه اپلیکیبل وي اکتوبر 2022 د یو کوم استادان برتی شوی دي هغه له هغه شان په اړه حق دي. بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمون مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په حال په نیمه والے دي او مکمل خدمت دوه اراده کړی ده.
احتجاج کې شریک ایس ایس ٹی استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 14 گریڈ یا درجه کې برتی کیږي او هم په 14 کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې ایس ایس ٹی استادانو ته 14 گریڈ یا درجه ورکړی شوی ده.
ریګولرایزیشن یو مسله ده داسې اصلاحات کړی دی په پینشن کې چې هغه زموږ د پاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخیتا احتجاج کی د تعلیم محکمې کلاس فور ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس فور انتحادی مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی وم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ د ست سکیل لپاره مطالبه کوو، هغه خو فزې پاتې ده. وو زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دی کوم جوړ کړی دی. موږ د دې په اړه راغلی یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس فور هم دي بابو کېډر دي کاغه د استاد دي کاغه مطلب د کلاس فور دي. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو آواز باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غوړو ریټ وګوره، د چینې وګوره، د بجلی بلونو ته وګوره، دا څوک نشي برداشت کولی. د دغه وجه نه موږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخ کې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا د سنس 2200 نه زیاتو لکانو جنکو د سرکاري کالجونو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بل گریډ ته د ترقی مسله د زر هوار کړی شي. د استادانو د اتحادیه مشران وای په دغه کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقی کار د 13 کالو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وای کوشش کوي دغه مسله زر وارکړی. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای د دوی د ترقی مسله د 13 کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې. د مانسیری نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه وویل:
پی ایس ٹی کے داخلہ پروونشل سلیکشن بورڈ کے کنا اور اگر دی چکم نہ زونگا پی ایس ٹی پوسٹ پون کرا اور زونگا نمونہ چکم دی آگے پی ایس ٹی نے ڈیلیٹ کر لگا. اصل پرابلم دو فائنینس پرابلم ہو چکی ساڑھے موسم دی 850 پروفیسرانو تغلا پارے آگے دا ڈیلیٹ کر دن سوا دی سو آسٹریٹی میئر اگست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناسه 2000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقی کاري ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د رواني اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي.
د
استادانو اتحادیه وای چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وو. یو غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وای دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي.
دې مطالبه دا و چې د پی ایچ ڈی کم کې د پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسه چیکاپ دی د پروموشن کیسه دا شامل نو اوس ماته دا رپورت راغی چې هغه کیسه چیکاپ دی نیکسټ کم پی ایچ ڈی کې د په ایجنډا په دا شامل شو. که فرض کړه دا یو نه شامل دی نو دې په بیا کال ورته په پرون دا شو ټی ملو شوی دا د هایر ایجوکیشن د هاي اپ طرف نه سپیشلی سیکټری او سپیشل سیکټری طرف نه چې څو کیسه دا شامل دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینی استادان داسې دي چې د 13 کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ د غرمې 2:30 بجې او شوې لن خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
د پاکستان د ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال بل دی واده وباسي. انور الحق کاکړ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه کړي. بلخوا پرون پښتون ژوند غورځنګ په سین صوبا کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول پر ضد لاریون کړي. بیا په کراچۍ کې د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ریوته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانون ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې دا کار باید ودرېږي. د خبر پښتونخوا په بنو کې نرخزیان وایي پولیس یې له سیمې په زور وباسي. په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پولیس د دوی په کورونو چاپې وهي، له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وایي چې بنو ضلعه پرېږدي. بلخوا د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس پی اپریشن ثناء الله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیڅ چا خلاف نه کاروایی کوي او نه څوک له سیمې وباسي. د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري او های سیکنډري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. دا مظاهره پرون د مردان په ګډون د سبې په مختلفو ښارونو کې ترسره شوې. مظاهره کوونکو استادان وایي چې پخوانی حکومت د دوی ترقی منظوري ورکړې او عدالت هم د دوی په اخ کې پریکړه کړې، خو د دې باوجود موجوده نگران حکومت دې ته عملي شکل نه ورکوي. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید د حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. او هند او سریلانکا د آسیا جام په پایلوبه کې بل ته مخامخي ټاکل شوی چې دغه لوبه سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پیښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 بجې پیل شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغي بیا زیاته شوې ده. د صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي سخ کال دلته په سلګونه کسان په ډنګي ناروغي اخته شوې دي. د صحت محکمې په صوبې کې 15 ضلع په دې لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځولې. دا چې ډنګي ناروغي لسه بجې خبريږي او مخنیوي څنګه کېدی شي په دې اړه له پیښوره د وسیم سجاد دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، سوابي، چارسدا او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادې بيماري لپاره تر ټولو زیات خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په صوبا کې د ډینګي په مرز اخته ناروغان پر روان کال کې 2,450 تر رسیدلي. ډینګي مرز دې سه او چاته څنګه پته لګي د دې پښتني جواب د نوخار په اسپیټال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو تا صدا سي ورکړو.
ډینګي یو داسي بيماري ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه ده، دا غپ ترو باندې د انسان وجود ته داخلي کی او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دې اوسو علامات دي. رومبه علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبه کاس کوي، هغه د وجن انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نشاته درد وي. د دې چې کله بیا مخ کې د غکیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم ده کم ته چې موږ پلیټلټ وایو هغه را کمیږي. نو کله چې هغه را کم شي دا غې په وجه باندې د انسان د جامونه وینه زی پوزه مين راځي او یاد وجود د نورو سيونو وینځي.
د خبر پښتونخوا د سیادت د محکمې له طرفه مشال ریډیو تور کل شوی د استاویزاتو یا اسناد مطابق په کال 2023 کې په خبر پښتونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډنګي مرز تر ټولو کم کیسونه رپورت شوی او د یاد محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرز شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2279 په پنجاب کې 1950 نسیوا او په سین کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه ریپورت شوی. یادې ناروغینه خلق ځان څنګه بچ کولای شي د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو تا صداسي ویل
کم کسته هم ډینګي وشي نو غله پکار د چاغزان کور کې بن کې کم اس کم یو اپتا داسې بن کې د مشردانی کې ټیک شو مشردانی کې ځان بن کې چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح او دغه چې نور ماشي چی نو دا به بیا په ډیر په تیزه باندې به ډینګي ډیر پیلا وشي او وزار پینډال ګولې به صرف استعمالي او جوسونه او به دا شونه د دې روکتان داسې کې چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او به هغه سره درې کې کپڑے سره صحیح استعمالي لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي اکثر داسې خلک مټي راغوختي مټي چې کوم نه ښکاری هغه هم خاص کر سحر او ماښام کې د ماشي چل گئی دا غ ټیم کې سره خیال ساتي او چرته بازار کې کمزې کې د ټیرونی کې وبیدا ختمي کې کمزې کې د سپری کې د شکور کې سپری کې د بازار کې سپری کې د دکانونو کې د ماشي وجل لا سپری په هر ځای کې ډیر ضروری دی.
د خبر پښتونخوا د سیادت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه ریپورت شوی. د سیادت د محکمې په خبره په خبر پر روان میاش کې په خبر پښتونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده او پر روان میاش کې پکې سلی رشت کیسونه ریپورت شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته ویل
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کمزے چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته او یار ته پته ولګی چې دلته کیس ریپورت شوی هل ته مونږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپری وکړو او خلک په دې خبره پوه کړو چې څنګه بځان پټ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9000 نه زیات خلک متاثر کوي. مونږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولې شو نو کم یې کړو او خلک محفوظ وساتو
کې وو انسیډنس کو بي کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھس ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د سیادت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکا د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیخور.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد په نگران حکومت غږ کړی چې آزاد، شفاف او په وخت انتخابات باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت او دنده یې شفاف انتخاباتو ته لاره برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات شي؟ تفصیل په دې رپورت کې. امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنرې جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف، پخواني سیکرټري فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار ناحکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخواني مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باري د سپتمبر 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 1/5 او 2/4 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 9 ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرفه مبصرین په نظر کې دا کار به زینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح حقاري چې به طرف نه دي. خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د زینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یو خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندیو کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 اور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو موده راکموي، چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندیو په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو د ګلوبلایزیشن دور دی، او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فرینډ فیر الیکشن وخت په وخت او کړه، دا خو د پاکستان د آئین تقاضا ده. پکار دی چې فیر اینډ فری الیکشن وسي، او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دی وکړله چې روان الیکشن په مجرا د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو بیا خصوصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 او آئین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی. د منځنۍ کرمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شو متاثرینو سره د بیا آبادکارۍ په لړ کې مرسته وکړي. دوی د زیارت په ورځ په پېښور کې یوه مطبوعاتي غونډه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې هم چې د کور روان شوی دی هغوی ته به معاوضه ورکول کېږي، خو فنډ ورسره نشته. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وایي که حکومت غواړي چې خلک آباد شي، نو یو دا چې د ځینو پاتو شو لپاره د ړنګو کورونو سروې بیا وکړي، او بل د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغو ته د چکونه لا ورکولو سره زر تر زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوي ډېر متاثره کورانه داسې دي چې د هغو واپسي لا هم خپلو کورونو ته نه ده شوې. په کار ده چې امنیت تر باوري کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
هغه کوم دی یو ریکنسټرکشن ریبلیټیشن یونټ شاوای کې څنګه پاتې دي د 2018 نه هغه تاسو په پنن نشي هغه تاسو کوم په ون پند ریلیز زم دا دوست تاسو په پرمونه هغه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اپې سدی کې پاتې دي هغه اوس په دستاد نه شي چې کوم دی د وو کول نه هغه د پیښو ته کوم دی ریکنسټرکشن ریبلیټیشن یونټ ته واستو شي چې پند وته یې کینی.
په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت چا چې په مکمله توګه کوروان شوه هغه ته سلور لکه او په جزوی توګه د رسیدل زیان لپاره یو لک شپته زره په مقرر کړی شوی دی. د الیشزو قابل خان مشال رډیو ته وای موعظه مخکې هم کومه و، خو بیا هم گزاره کې د لول دا وخت ګرانی دومره راغلې چې په سلور لکو د ړنګو کورونو ملبا هم نشو چي دي. قابل خان زیاتوي که حکومت د ړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نکړه نو د سیمې بیا آبادکاری عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه واخر ټونو د دې واخر ټونو نه ډېر های لیول ته رسیدلې دي. نمو تپکور د شیدې چې د کوم 4 لک روپی چیک دي د خپل ځای بجای چې د متوس 8 لک روپی کی والي سپدی په 4 لک روپی باندې زکوم دي. هغه وسه د دوو ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شری سي د چیک مت 8 لاکھ تو ورسي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی د ریز معلومول لپاره موږ د کورمه اډیشنل کمشنر کامران خان په واتس اپ پیغام پر خودلو خو را سره په خپل خبرو نه کړي. البته د امتیاز احمد پنامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر را کړو چې نو جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا ادارې یو چارواکي احسان داور سره د جمعې پر ورځ رابطه ونیوله. نو هغه راته وویل په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بېکوره شوي یوازې د وزیرستان 13000 کورنیو نه علاوه نو ټول په خپلو کورونو سنبال کړي دي. دا وړ وای دوی دا اختیار نه لري چې د ړنګو کورونو لپاره مقرر شوي موعظه تر هغه زیاته کړي، او زیاته وي په کمو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کولو لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو ړنګېدلو تصدیق شوی هغوی ته به موعظه ورکوي، خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلي سیمو کې د چا هم سروشوی وی او آغا ٹیک وی نو آغا ٹولو تبے فنڈز چه دی آغا باری لسکے گی او چیک پا دی ڈیپٹی کمیشنر پا داریا ورکڑل کے گی.
پا کرما کی تصدیق شوی دوی زرخندانو نداسی دی چه هغوی پا 2013 کال که وصلوال طالبانو پر زید پاوزی عملیات تر شروع کی دل ورستا لسیمو بکورا شوی. کچو هم حکومت دا سیمی متاثرین خپل کورونو تا دا واپس کدلو خبره کوي، خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام نوې نړۍ. دا ځل په خبرونه کې د بې جوړه ودونو یا د جنګي اولګ په عمرونو کې د لوی فرق او په کورنۍ په غیظ او معلومات لرو. اسما ګل د خبرونه جوړه کړې ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. بی جوړ ودونه هغه ودونه وی چې د جنۍ او هلک په عمرونو کې ډیر فرق وی، یا خو د جنۍ عمر زیات وی او یا د هلک، او د داسې ودونو لوجي اکثره د ښځې خاوند تر منځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، سره نصیب به زما سره ډیکلی شوی و. بس ما وتم بیا غاړه کېښود، ما به بیا څه نه وي او وخت به مې بیا تېره.
د ګجرو ګړی اوسیدونکې سلویخ کلنه سکینه چې د شپاړسو کالوانو په عمر کې 23 کاله مشر د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د 15 لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینی شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله 3 کلنه ونه مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکې و، او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم غوي کولې، او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې تر په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینی زیاته کړه چې واده شوه نو خاوند یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه، نو له دغې وجې به یې خاوند هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دی نه شو قبلولی که نه، لکه د خپل خاوند په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و. هغه به زما نه هغه توقعات ساتل، لکه هغه د یو غټې ښځه چې کم کولی شي. دغه جوانو روانو بس په سختو په سختو باندې زما عمر دونه نه پوهېدم. په دې وجه چې دی به زموږ به جنګ جګړې رالې. اوس مې لوریانې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاوند مې اوس پالچ وهلی دی، په کټ کې راته پروت دی، ډېر ټایم یې وشو. روغ نو خو زمینداره به یې کوله کپر دے او کر سوا خو لک کور ته بیره لار سره اورا دغه کوله به ساروی می ساتلی دي، بس هغه ساته مو او د دې را خرچ مرچ پکوم.
د سکینی پسیر د کامبټ اوسیدون کې اتویش کلن سویرا چتره د خپل ملګری زوی ته هغه وخت کوژدن کړي وا چې کله سویرا په اتم او هغه حلق په دوهم جمعات کې وو، او د کوژدن نه درې کال وروسته واده وشو. خود واده شپګوه میاشتې وروستو خاوند په هیزه وفات شو، او اوس د خپل لیور د دوهمې ښځې په حیث ژوند کوي. د سویرې نه مشال ریډیو و پختل چې دومره په خبت پوی وا نو د داسې بې جوړه رښتې یې انکار ولی نه کاو. نو په جواب کې نوموړی وویل چې ترای بې اولاد وو او خپل ملګری ورته لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ور لپلار په مینت زارو دې رښتې له رضا کړو او په خپل هغه دومره زړور نه و چې د دې رښتې یې انکار کړی وو.
زما ترچی دی نو زما رشته یو کړ دی جنو کو خلی ته سو ګورم نو چې سد مشرانو مرزی نو کوي بیا یې ز ډیر کم عمر ماشوم لور کړم. هغه زما نه عمر کې ډیر کم ماشوم سره به ما څنګه داسې وخت یې رولو د خبرې به م کولې او هغه شانتي تعلق بیا نه جوړیږي څنګه چې د ښځې خاوند وي. هغه هلک بیمار شو هسپتال ته مې وړو نو ډاکټرانو چې په دې هزه راغلی تاسو پرې پوه شوی نه دی. هغه وفات شو هلته هسپتال کې کور کې زما لیور دی د دریو بچو پلار دی. هغه سره زما نکاح وشوه نو نه یې پکار د جینې زندگی برباد شي.
د درګي اوسیدونکي 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده، مشال ریډیو ته وویل چې په خپل لوریانو لوړې زده کړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابله کولو جوګ شي، چې د هغه په شان د محتاجی په ژوند کولو چرته مجبور نشي. خلیور او یور یې په دې زور وی چې لونه د هغه امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته، او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپل دوانو لونو د رښتې خبره ورلا د زامنو سره کړې ده.
لوریانی می نرم اندوسو سشوی او نر سکولونو سشوی روی دی زمان لکه در لوریانی مدیسی و نیسی او ستالیمونو سن پی و نشی پی نو زمان بس صدقه بکی دی با دی خواهن می جام دی وقت پم بی سبقونم وی لوی زن لکور با می وی اگو خپل تعلیم حاصل کره وی عرصه بی برابر بو اگو نه ایسم جول نشو لی زرم تی دی لوریان بانی ما تعلیم وقت لی یورانی می وی تی پدی بچو بانی بتاس سبقونو پی نوائی و تش قدری خورو اسکو بسره نو ایست دقا آمدن مونتن لگیراده.
مردان که لبشری حکونو فعال رخشنده نمشال ریڈیو پختن وکڑا چی پتولنه که ده بیجوڑ و دونو کولو وجوهات او بیای روس ده پتولنه اثرات سوی. نو پا جواب که نموڑی اویل چی واده ده دو کورانو تر منزه یو داسی لوزنامه ده چی تر مخه یو نوی نسل تشکیل کول دی، ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خوښۍ لپاره د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فائدې ته ګوري، او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تم وي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي د بو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بې جوړه ودونه خو یو بچپن غرشته شوی نیا ویلی نیکه ویلی خو موسټلی زمونږ چې اوس دلته کم کیږي نو هغه ځکه کیږي چې غربت دی، سترونګ رشته راشي چې هغه فاینانشلی د هغې بیکګراوند ښي، نو بیا مور او پلار دې ته نه ګوري چې مطلب دا سړی په عمر کې د دې جینې نه لوی دی یا دغه دی، خو بس د دغه دولت په دغه کې د هغې رشته هغه سره وشي. اسرات خو د هغې ځکه کوي چې د هغې بیا هغه مینټل لیول نه میچ کیږي، هغه ماشوم یې هغې کې هغه بچپن آئی او سړی د هغې نه هغه ایکسپیکټیشن ساتی چې یو میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي، نو د دین هغه زمونږ په معاشره کې هغه بیګاړ پیدا شي، هغه بیا هغه سره خپل ماشومانو کیر نشي کولی، بیا ډیوز ریشو په دې وجه ډیر زیات سیوا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبلټیز نشي اوچتولی او چې څنګه هغه نه بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمل ویم چې دا بالکل صحیح ده، غنه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې د ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پښتنه وکړه چې دا ولې په ټولنه کې زیاتره کورنۍ د رښتې کولو په وخت د جنۍ رای اخستل یا خوخې ناخوخې له اهمیت نه ورکوي، او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسله اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چټولنه کې د پیړو راهس روان زنی ناول ریواجنو د ټیکنالوژي په دې دور کې هم پنځه خخې کړې دي چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جنۍ او یا هلکنا تپوس کول هم ضروری نه ګڼل کیږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لویه فیصله کې د خپل اولاد رای نه پوښتل او یا یې خوشحالۍ ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دی.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام
ٹولنے کی. اکثر زنانہ پکورونه کی دنه نوی او نارینه باہر کارونه روزگارونه کوي چې یو عام خبره ده. خو په دغه بنیاد د واده غوندي اهمه فیصله کې د جنکو رائے لا اهمیت نه ورکول مناسب نه ده. په ټولنه کې اکثر بي جوړ ودونه د یو بهتر مثال په توګه وړاندې کیږي.
یي چیز نسلو میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے. اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں صحیح لیکن پھر بھی اپنی زندگی
خزی د دوم رډی رو سخت کڑاون باوجود چری گیل نه دکړ او ټول سختې پچ پخلو تیرې زکه هر جنیل داس جون کول پکا دی. په داسې طریقه دغه سوچ راتون کې نسلون ته د منتقل کول کوشش کیږي چې مثبت عمل نه
بي جوړ شادیو پروموټ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام په خیال د بي جوړ ودونو سوچ پر مخړلو پزی او مخنیوي کی هر باشور تنلا خپل کردار ادا کول پکا
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں.
گال پاکستان چې د ګالپ نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو سیړنیزه اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي. د دوی لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایی یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوې دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دی او کنه. دا چې په ټولنه کې د بي جوړ ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسم ذهني یا جسماني اغیز کار کېدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه. نو په جواب کې ډاکټر ارشی وویل چې په بي جوړ رشتو کې تړلي زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي. ولې د زنانه سره د تیښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغه بي جوړه واده ښکار زنانه سره چاپېرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي.
جوڑا رشتوں کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنہ نہ ڈیر زیادتی یا الگ اڑ کی بھی دا جنہ عمر پہ زیادتی یا دا دوڑو نہ خوقی بھی الگ نہ کول کواڑی جنہ نہ کول کواڑی کو پا زور والو کی یا پا بدلو کی ڈیر زیادت وہ ہلٹا کول پا کی گی زکا چا خوی عادتوں نے یو بل سر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑ ڈیر زیادت رازی بیا دا آگی ایموشنل وائلنس ڈیر زیادت کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات های پرې چغې سوري وهي پیغورونه او طنزونه او طانې او حق کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن یې هغه دویم وادو کی نقصان راشي وړم به ښځې ته آیا واضې پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جنه چې ده هغه بیا لاړ شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماری سټارټ کیږي. انزایټي هم پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي به ډېره مایوسه وي د الله نه به هم ګیلي وي د ځان نه به هم وي د مور پلار نه به هم وي د خاوند نه به هم وي د بچو نه به هم وي.
ارشدا هم وایي چې د بي جوړ ودونو په نتیجه کې پیدا شوی ماشومان هم د یو کم تر احساس کاروي او د هاغ منې او توجه نه محروم وي کوم چې د ماشومان په مور پلار حق وي.
غټ نقصان چې د بچو ته زی آی چې ګوري چې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول لري ماشومان چې کوم پرفارمنس ته غزیرو کیږي د هغه قابلیت د هغه دماغي صلاحیت دا غی خود اعتمادی کانفیڈنس لیول دا غی دا دماغ گروت دا ہر سپا غزی بانے نیگیٹیو طرف تروان شی نا حاغ معشوم چی دے پا سبا بانے پل سوسائیڈی نشی فیض کولے اگا انٹی سوشل ایکٹیوٹیز کے انوالف شی لائک غلا با کئی دروغ با وی جواری با کئی غلط کارونا با کئی غلط علکان سر با کی نفاظ شروع کی.
د ګال پاکستان لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوی سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1999 نه پس د کورنو دننه د بي جوړ ودونو کېدو په شر کې کمې شوې دي چې تر مخه په پنجاب کې د کمی شره 3%، خیبر پختونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 3% واضح و. ولې بلوچستان کې د داسې ودونو په شر کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښ خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمی ښکاره شوی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.